السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې د نن د خالی ورځ او د 2018 کال د نومبر 11 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، یو شمېر ریپورتونه هم لرو او ریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجمل نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. سنو قبایلی مشرانو فاټا ځان لا صوبا جوړولو په مخه تحریک پیل کړی دی. د پاکستان د سینټ یوې کمیټې مشر وای پر وروسته سرشمیرنه کې تیروتنې دي او امریکایي ولسمشر او دغه روسي سیال د شام په اړه معاهده کړې. د خبرونو تفصیل. نن د قبایلي سیمو ځینو مشرانو د فاټا ځان لا صوبا جوړولو په نامه د تحریک پیلېدو اعلان وکړ. د پېښور په نشتر حال کې د قبایلي صوبې تحریک په رسمي توګه پرانسته وشو. په دې موقع د یاد تحریک مشر او پخواني سفارتکار ایاز وزیر مشال ریډیو ته وویل،
بل صوبا کې غټ فائدہ د خلکو دا ده چې د قبایلي علاقې به خپل حکومت وي، خپله به صوبایي اسمبلی وي، نو که دوی سره میجارټي وي د مرجر سره، خو راځئ چې ریفرنډم کو خلاصه خبره ده.
بلخوانن د خبر ایجنسی په جمرود سټیډیم کې د پارلیمان غړو، ځوانانو او ځینو مشرانو په یوې غونډه کې غوښتنه کړې چې اف سی آر قانون دې ختم کړل شي او فاټا دې په خیبر پښتونخوا صوبا کې شامل کړل شي. د پاکستان د سینټ یوې کمیټې په ځینو پښتون میشتو سیمو کې د یو واري بیا سرشمیرنې کولو غوښتنه کړې ده. تېره ورځ د کلیوالو د رستو پاتې سیمو د پرمختګ په اړه د یادې کمیټې په یوه غونډه کې په شوې سرشمیرنه اعتراضات وشو. د دې کمیټې مشر سینیټر عثمان کاکړ په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل چې د سرشمیرنې په اسنادو کې ډېرې بنیادي تېروتنې دي.
2000 مدو شماری کې پاتہ برابر او بلوچستان سره نن د بلوچستان آبادی 1.3 کروڑ ده او د پاتہ آبادی 50 لاکھ ده. وستاس اندازو وکاسي، یعنی 1 کروڑ انسانان چې د پاتہ رقم شماره دا موږ ثابت کړو فورن په میچینګ. خیبر پښتونخوا ډېر لوی آبادی ده، ډېر لوی آبادی ده، دا 3 کروڑ ده.
خو په پرونی غونډه کې موجود د سرشمیرنې د ادارې سلاکار دا تورونه رد کړ او ویل چې سرشمیرنه د پوست په نگرانۍ کې شوې او د ملګرو ملتونو څارونکو د پاکستان پوست د سما ګرځولې ده. د قبایلي سیمو د تعلیم څانګې چارواکي وایي چې په سکولونو کې د استادانو د حاضرۍ یقیني کولو د سار نظام جوړېدل په آخري مرحلو کې دی. تېره ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې د تعلیم څانګې مشر هاشم خان افریدی ویل د دې کار لپاره برتیانې هم شوې دي. د وروستیو کې د قبایلي سیمو ځینو زده کوونکو مشال ریډیو ته ویلي چې د هغو سیمو په سکولونو کې استادان خپلې دندې په سمه توګه نه ترسره کوي او په خپل سر یې په کرایه استادان ساتلي وي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي حکومت پریکړه کړې چې په انساني بنیادونو د گرفتار هندي وګړي کلبوشن چادیو سره په پاکستان کې داغه د خصي د ملاقات انتظامات وکړي. د یاد وزارت په پاڼه خبر شوی بیان کې ویل شوی چې په دې برخه کې په اسلام آباد کې د هند سفارت ته پیغام هم استول شوی دی. پاکستان وایي کلبوشن چې د حسین مبارک پټیل په نوم هم پیژندل کیږي، د هند سمندري ځواک او د هند استخباراتي ادارې راسره کار کوي. د پاکستان تر مخه کلبوشن د تیر کال د مارچ په 3 امنیتي ادارو پاکستان ته د وړېدو پر مهال ونیو، خو هند بیا دریس لري چې کلبوشن د هند د سمندري ځواک پخانی کارکونکي دی او ایران ته د کاروبار په سلسله کې تللی او هلته د پاکستان خفیه ادارو تختولې دي. د افغانستان د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې نن سهار په یو برید کې 2 سرتیري زخمیان شوي دي. د هلمند والی مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې ویلي چې دا برید د ناوې ولسوالۍ په شورشورک سیمه کې د افغان پوځ یوې قرارګاه ته سرمه شوی دی. خبر پاڼه زیاتوي برید کوونکي هدف ته له رسیدو مخکې پیژندل شوي او ډزې ورباندې شوي دي. د برید سیمواري لا چا نه ده منلې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې. نن د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي خپل روسي سیال پوتین سره د شام په اړه معاهده به د ډیرو خلکو ژوند خوندي کړي. نوموړي دا خبرې د ایشیا پیسیفیک سرمشري سي پر مهال تر ملاقات وروسته کړې دي. ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته ویل د شام په موضوع دواړه ډیر سره سلا شوي دي. تر دې وړاندې کرملین په خپله ویبپاڼه د دې معاهده اعلان کړی و. بل خو ولسمشر پوتین د سرمشري سي په پای کې د شام په اړه معاهده ډیره مهمه یاده کړې او ترګریسي جګړې د اصولونو پخلی یې کړی دی. په ګډه اعلامیه کې ویل شوي دي چې د روس ولسمشر ولادمیر پوتین او دغه امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ د ایشیا پیسیفیک غونډې په سنډه کې پر دې سلا شوي چې په شام کې سیاسي حل لاره ضروري ده او د داعش پر ضد به جګړې ته دوام ورکړي. شمالی کوریا د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ایشیا ته په سفر نیوکی کړی دی او ویلي چې دا به یوازې د اټومي پروګرام په مکمله توګه د ختمېدو په برخه کې شمالی کوریا را وپاروي. د ریپورټونو له مخې ولسمشر ټرمپ د خپل سفر پر مهال د شمالی کوریا د اټومي پروګرام د ختمولو لپاره د سیمه ییزو هیوادونو نه د یو موټی کېدو غوښتنه کړې. نن د شمالی کوریا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ولسمشر ټرمپ خبرداریانې دوی نشي ویارولې او نه هم د اټومي پروګرام پر مخ وړلو کې مخه نیولې شي، بلکې دا به شمالی کوریا باندې د اټومي ځواک مکمل کولو لپاره فشار واچوي. د اسرائیل په وسوای نن یې د ګولان غرونو د پاسه د روس لخوا جوړه شوې ډرون الوتکې په نښه کولو لپاره توغندي ویشتلې دي. د اسرائیل د پوځ ویاند ویلي ښایي دا ډرون روس جوړ کړی وي او د شام حکومت سره اړه لري. نوموړي زیاته کړه دا یوه بې پایلټه الوتکه وه او دوی له ایران یا حزب الله سره د تعلق لرلو په اړه پلټنې کوي. د اسرائیل پوځ تر اوسه داسې کوم ثبوتونه نه دي ورکړي چې ګواکې دا ډرون روس جوړ کړی دی او یا له شام سره اړه لري. اسرائیل د 1980 کال جنگ پر مهال د ګولان په غرونو ولکا ټینګه کړي او شام د دې د بیرته اخیستو غوښتنه کوي. او اخیری خبر دا چې د روس چارواکي وایي چې په هغه هیواد کې د امریکایي رسنیو د نښه کولو په موخه به تر راتلونکې اونۍ پورې نوي قانون سازي کوي. د روسي پارلیمان ډوما سپیکر تېر ورځ ویلي چې له دې قانون سازۍ سره به د بهرنیو کارکوونکو په اړه په موجوده قوانینو کې ترمیم وشي، ورسره به بهر ملکي رسنۍ هم د دې قانون په دایره کې شامل شي. د خبرونو پای.
خبرونه مو زموږ د همکاري انیسا اجمل ناوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باورې نن په پیښور کې د فاټا ځینو مشرانو د قبایلي سیمو د ځان له صوبې جوړولو غوښتنه کړې ده.
بلا صبح کې غټ فائدہ د خلکو دا ده چې د قبایلی علاقې به خپل حکومت وي، نو که دوی سره میجارټی وي د مرجر سره خو راځي چې ریفرنډم کو خلاصه خبره ده.
بلخوا په خیبر کې د ځینو ګوندونو ځایي سیاسي مشرانو د اف سی آر د ختمولو او فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو غوښتنه کړې ده.
پیداګه د ختمول لپاره دا یو کاروان روان دی. زه تاسو نن مبارکي درکوم، دا ان شاء الله منزل مقصود تراسي.
د سېنات قائمه کمیټې غوښتنه کړې چې د پاکستان په ځینو سیمو کې سرشمیرنه سما نه ده شوې او باید دغه دی بیا وشي.
2000 مدن شماری کې پاکستان برابر ولو بلوچستان سره. نن د بلوچستان آبادی 1.23 کروڑ ده او د پاکستان آبادی 500 لک ده.
او د جنوبی وزیرستان به کورکل شیوی خپل سیمو ته د بیرته تګ غوښتنه کوي.
نه کله لاس کله د خلک د خپل کور نه بيځه شو د غرو نقصان نه وشول. موږ یی چې د هر شای تر سره شوی وی خو سی خو په امن خو کېستې کوم کارول شي سیر نه
د مشال تر څنګه وسی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، نن د پیښور په نشتر حال کې یوې قبایلي جرګې د فاټا لپاره ځان له یوې صوبې د حیثیت غوښتنه کړې ده. جرګې ته د وینا پر وخت قبایلي مشر او پخوانی سفارتکار ایاز وزیر ویلي چې که قبایلي سیمو ته د یوې ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي نو قبایلي ولس به د واک خاوندان شي. نوموړي زیاته کړه چې په ځان له صوبه کې به د قبایلو خپل وزیر اعلی، خپل ګورنر او خپل قانون سازه اسمبلی. په دې اړه نور تفصیل په خبره غلام غوسرا کوي.
په نشتر حال پیښور کې په دې قبایلی جرګه کې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د زمکولو سخت مخالفت وشو او زیاتو قبایلی مشرانو په دې غونډه کې د قبایلی ولس لپاره د جلا صوبې غوښتنه وکړه. په دغه مهال قبایلی مشر او پخوانی ډیپلومیټ ایاز وزیر چې د قبایلی سیمو لپاره د جلا صوبې یو تحریک پیل کړی دی مشال لیډیو ته وویل.
بلا صبح کې غټ فائدہ د خلکو دا ده چې د قبایلی علاقې به خپل حکومت وي، خپل به صوبائی اسمبلی وي، خپل به وزیران وي، خپل به چیف منسٹر وي، خپل به گورنر وي. نو که هغوی غواړي فاټا به ډیولپ کړی وي په دې اویا کالو کې به د فاټا نه جنت جوړ کړی وي، نو که دوی سره میجارټی وي د مرجر سره خو راځي چې ریفرنډم کو خلاصه خبره ده.
په دې غونډه کې قبایلی مشرانو د خیبر پښتونخوا او نور پاکستان د پولیسو او د عدالت په نظام سختي نیوکه وکړي. د باجوړ ایجنسی یو مشر ملک اکبر خان په خپل وینا کې ویل چې کچرته قبایلی جرګو ته یو آزاد حیثیت ورکړی شي، نو د دغې روایتي نظام نه بل کوم ښه عدالتي نظام نشته. پدې جرګه کې د جلا شوبې لپاره د تحریک مشرانو، د فاټا ګرینډ الاینس مشرانو او قبایلی ملکانانو ترڅنګ د فاټا د ځوانانو او وکیلانو یو شمیر هغه استازو ګډون وکړو چې د خیبر پښتونخوا سره د قبایلی سیمو د زمکولو په حق کې نه دي. د فاټا یوت موومنټ په نوم د ځوانانو د ټولنې مشر احسان الله په دغه محل مشال ریډیو ته وویل،
موږ د دې مخالفت کوو، مرجر بالکل موږ نه منو، خو بیا لکه یو څه د قبایلي وګړي په حیثیت باندې زه وایم چې ځان ته صوبه موږ ته راکړي نو موږ ته به ډېره پیدا وي، ځکه چې د کومه صوبه دا کې پی کې دا خپل یو مطلب داسې حالات کې دی چې دا موږ نشو هینډل کولی. که موږ په دې راشو دې کې زم شو نو موږ به اضافي بو شو په دې کې پی کې باندې، نو په کار ده چې موږ ته خپل صوبه خبي.
په دې غونډه کې له حکومت غوښتنه وشوه چې اول دې حکومت په قبایلي سیمو کې د جنگزپلی ولس لپاره د یو مراعاتی پیکج بندوبست وکړي او بیا وروسته دې دغه سیمو ته د ځانګړي قبایلي صوبې حیثیت ورکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو هم په دې اړه راځو یو بل رپورټ ته، څنګه چې تاسو واورید نن د قبایلي سیمو ځینو مشرانو د فاټا ځان له دیوي صوبې جوړولو په اړه په پېښور کې یوه غونډه کړې ده. بل خوا نن بیا د خیبر ایجنسۍ په جمروت سټیډیم کې د پارلمان غړو، ځوانانو، د سیاسي ګوندونو مشرانو په یوه غونډه کې غوښتنه کړې چې اف سي آر قانون دې له منځه یوړل شي او فاټا دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواري نورو.
نن د خیبر جنسۍ په جمروت کې د فاټا د اصلاحاتو په لړ کې د فاټا یوت جرګې په نوم یو غونډه ترسره شوه. په دې غونډه کې د قبایلي سیمو ځوانانو، ځایي مشرانو، د پارلمان ځینې غړو او یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون وکړ او دوی د قبایلي سیمو د موجوده نظام اف سي آر د ختمولو او فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملولو غوښتنه وکړه. په دې مهال د شمالي وزیرستان نه د کامی اسمبلی غړی محمد نذیر خان په خپل وینا کې وویل،
د اف سی آر قانون ظالمانه قانون اېداګه د ختمولو لپاره دا یو کاروان روان دی، زه توستا نن مبارکي درکوا، دا ان شاء الله ان شاء الله منزل مقصود تراسي، خو افسوس به د هغه خلک وي چې دا کارونه پوتې شي، خپل حق ورنسه دا د سول خبره نه دو، زه د حکومت دا مسلون ته زه نن ان شاء الله د شمالي وزیرستان طرف نه زه توستا خوشخبری درکوا، میرو په دغه کاروان کې ان شاء الله اخري هفته ځون رسوي.
د دغه غونډې تابعیت د خیبر جنسینا د کامی اسمبلی غړي شاجي ګل پرې د کړي وا او نو موړي وویل،
نو دغه نظام بدلیدلو फायदा موږ عام خلک ته دو او ان شاء الله عام خلکو ته بیرسيږي ان شاء الله تعالی، چې کوم تحریک موږ شروع کړی دا بسر تر سوو ګور موږ ته زر به سړی په سر ملوي په کال کې ډیولپمنٹ فند چې دا اصلاحات وشي
د فاټا یوت جرګې په وخت د فاټا د زده کوونکو د اتحادیې مشر شوکت عزیز خپل خیالات صدا سے سرګند کړل،
مو فاټا د خیبر پختونخوا سره جوړول غواړو، دغلته څو روان ناسي هغه خلکو ته را روان الیکشن 2018 کې کاغه په مومندو کې دی، هغه کورنه کې دی، کاغه بجوړ کې دی، کاغه خیبر کې دی، داسې شکست ورکړي صدا یاد وساتي.
په دې غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند، تحریک انصاف، جمعیت علما اسلام سین، مسلم لیگ نون، د جماعت اسلامي او قومي وطن ګوند ځینې مشران هم شریک وو. یاد دی وی چې د جمعیت علما اسلام، فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند او ځینې قبایلي مشران بیا د فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملولو مخالفت کوي او دغه سیاسي ګوندونه او ځینې ډلې پکې غواړي فاټا ته د ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي. دغه غونډه په داسې حال کې تر سره شوې چې په دې وروستو کې د پاکستان وفاقي حکومت د قبایلي سیمو دایمي حیثیت د بدلون او هلته د اصلاحاتو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدونکو د سینټ قائمه کمیټې غوښتنه کړې ده چې د پاکستان په ځینو سیمو کې سرشمیرنه سمه نه ده شوې، باید چې په دغو سیمو کې بیا له سره شمیرنه وکړل شي. بلخوا د شماریاتو د ادارې دریځ دی چې دوی په سم ډول سرشمیرنه کړې ده او دوی د پاکستان په هر ګوټ کې خلک شمارلې دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر د سرشمیرنې لپاره د سینټ خصوصي کمیټې غونډه وشوه چې پکې په شوي سرشمیرنه باندې اندېښنې وښودل شوې او د شماریاتو له ادارې غوښتنه وکړې شوه چې د پاکستان په ځینو سیمو کې د بیا له سره سرشمیرنه وکړې شي. په دې موقع د کم ترقی یافته سیمو لپاره د سینټ قائمه کمیټې مشر عثمان کاکړ وویل چې د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې سرشمیرنه نه ده شوې او یا کمه ښودل شوې. د نوموړي په وینا چې دوی له حکومت د هغه ماشومانو شمېره راغستې چې ورته پولیو څاڅکي ورکړل شوي او بیا یې د شماریاتو د ادارې شمېره کتلې، نو په دواړو کې ډېر فرق دی. او بل دا چې له دریو لکو زیاتو پښتنو شناختي کارډونه هم تړل شوي، هغوی هم په دې سرشمیرنه کې نه دي شمېرل شوي. سینیټر عثمان کاکړ د خیبر پښتونخوا او قبیلی سیمو د سرشمیرنې په اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه.
2000 مدو شماری کې پاکستان برابر او بلوچستان سره، نن د بلوچستان آبادی 1.3 کروڑ ده او د پاکستان آبادی 50 لاکھ ده. وستاس اندازه وکاسې، یعنی 1 کروڑ انسانان چې د پاکستان رقم شمار دا موږ ثابت کړو په پرونی میټینګ. نو نن خالی یو شمالي وزیرستان، نات وزیرستان چې دی دې یو لس دورس لکه د فیس په پاکستان کې، درې لکه په افغانستان کې، او په مرد شماري کې د ټول نات هغه په افغانستان 15 لاکھ دی. نو دومره زیاتوب شي دی، حالانکه رجستر آی ډی فیس دی هغه ته معلوم دی. اسلام آباد او سیفران والا ته خیبر پښتونخوا ډېر لوی آباد دی، ډېر لوی آباد دی، دا صرف 3 کروڑ ده.
په دې مقدس شماریاتو د ادارې پخوانی مشر او موجوده سلاکار آصف باجوا وویل چې د مشترکه مفاداتو کونسل په هدایت باندې دوی سرشمیرنه د پوست په نگرانی کې کړې او د ملل متحد 15 تنظیمونو هم د دوی سرشمیرنه سمه ګرځولې ده. مشال ریډیو چې د شماریاتو ادارې د یو چارواکي حبیب الله خټک نه په دې اړه وپوښتل، نو نوموړي وویل چې له دوی د پاکستان یو برخه هم نه ده پاتې او د ټول ملک ګوټ ګوټ ته رسیدلې.
شوی دی تو سوک ٹانگ کے پاتی کی گی، سوک یہ خان کے پاتی کی گی، زیادہ آرمی والا دی سرا باقاعدہ دی سرا ہو دا خبر خدا پلا دے کنا جی مونگا دون آبادی دے او دی شمار نہ دے کڑے تا دی او خواہی چی کم علاقے دا شمار نہ پاتی دی.
دروان کل دا اگست پا 15 منیٹا دا شریکو گٹو سازمان یا مشترک مفادات و کونسل پا غنڈ کی دا پاکستان شماریاتو اداری دا شپگ میں سرشمیرہ نے رپورٹ کلان دے کڑے وو چپا کی دا پاکستان ٹول آبادی 40 کروڑ واو یا لکا خودل شوی وا. دا غرنگ لدی اولان دی پا کل 1997 کې شوی سرشمیرنه کې د پاکستان ټول آبادی 43 کروڑ 2,52,201 خودل شوی وا، چې پکې د قبایلی سیمو آبادی 1,63,301 خودل شوی وا. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 22 په لنډو صفو 2,113 14,530 11,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
د جنوبی وزیرستان د شکتوی، بوبړ او سمل سیمو خلک وایي چې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي او اوس په بکاخیلو کیمپ کې ځای پر ځای کړل شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې خلکو ته د کیمپ د وتلو د جنوبی وزیرستان په هغو سیمو کې د اوسېدو اجازه ورکړل شي چې له وسلوالو پاکې ګرځول شوي دي. په دې سیمو کې په 100 ورځې وړاندې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي وو. په دې اړه تفصیل د سیمې نه عمر دراز وزیر راکوي.
د محسود قبیلې مشران وایي چې دغه سیمو په خلکو امنیتي ځواکونو غږ کړی چې کورونا دې خالی کړي او یادو سیمو نه یې ډېرې کورنۍ بنو بکاخیل کډوالو کیمپ ته راوستلې چې د دوی په وینا د مشکلاتو سره مخ دي. او د خپلو خپلوانو سره په ملاوېدو هم بندیز دی. د جنوبی وزیرستان ځوانانو تنظیم محسود تحفظ مومنټ غړی منظور خان وایي کم کډوال چې بکاخیل کډوالو کې هم ته راوړلې شوي لستونزو سره مخ دي.
په علاقه کښې اعلان وشو چې تو سه ووځستی دغ دې په خپل مان چې سره ورک دي چا ورور دی چې بزورته تللی وه هغه ورې پوته و دغ دې دا نور بوتلي وي هغه واپس کیمپ ته ور پرېږدي نه ټوټل کوم مشترکه فیصله دا ده چې په هېڅ صورت موږ د کیمپ ژوند نه کوي دغ دې دا موږ ته د خلکو ور پرېږدي چې موږ یې په خپل علاقې کښې میراتي کښې میپلیر علاقې دي که موږ پاک شه دوی کوو که پټانډې خرڅ دوی ورته کوو لور دی سره ورک دي هېڅ پته دغ ته نه لګېږي.
علمزیب محسود وایي ولې په بیا بیا په کډه کولو مجبوره کولی شي چې د کالونو نه ډېر ځپل شوي
اپریشن رای نجات غوندې اپریشن چې وشو نه کوله لاس کوله د خلک د خپله کور نه بېځایه شو د دې غورو نقصان نه وشول موږ وایي چې د هر شی ته ورسره شوي وي خو سیخو په امن خو هم کې سیفتي خو هم کار وشي سیر نه بیا یې نه وایي چې د خلکو پس بیا یې راته وشوړدلی و بکاخیل کیمپ ته یې روستلي.
کله مو چې په دې اړه د جنوبي وزیرستان نه د پاکستان سینیټ غړی صالح شاه سره تماس ونیوو نو دوی وویل چې دې لړکې که څومره هم دوی هڅې پیل کړې خود جمعیت علماء اسلام فیډل زموار غړي په هیڅ مشال تخ پل موقف نشي ورکولې زکه چې د دوی جماعت فلحال دغه فیصله کړي. محسود قبایلو محسود تحفظ مومنټ د جنوبی وزیرستان شکتوی بوبړ او سمل په اوسني حالاتو جرګې مرکه پیل کړي او دولت نه یې غوښتنه کړې چې کډوال دې په کیمپونو کې پاتې کېدو ته نه مجبوره کوي او خپلې مرضۍ ته دې پرېږدي کدا کرایه په کورونو کې اوسی او یا د خپلو خپلوانو سره. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د سولې پر لو
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته اوریدونکو په پاکستان کې دریو ګوندونو د مذهبي جماعتونو په خواني اتحاد متحده مجلس عمل د بحالولو اعلان کړی دی. دا اتحاد په 2002 کال کې جوړ شوی و چې په 2008 کال کې د سیاسي اختلافاتو له کبله مات شو خو تر جوړېدو وروسته متحده مجلس عمل په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې نه یوازې حکومتونه جوړ کړي وو بلکې په لومړي وار مولانا فضل الرحمن په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر هم جوړ شوی و. خو د ام ام اے د بحالولو لاملونه څه دي او دا چې د دې اتحاد د 2013 کال پر ممکنه انتخاباتو بس اغیز وي په اړه تفصیل د عبدالحی کاکړ نه.
د متحده مجلس عمل د بحالولو اعلان د زیارت ورځ د جمعیت اسلامي مشر سراج الحق د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق په لاهور کې وکړ. متحده مجلس عمل د شپږو مذهبي ګوندونو جمعیت اسلامي جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې متحده دینی محاس تحریک جعفریه پاکستان جمعیت اهل حدیث او جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې اتحاد وو چې په 2002 کال کې هغه وخت جوړ شو کله چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو حکومت نسکور کړ او د پاکستان فوجي مشر جنرال مشرف د امریکایي حملې حمایت او مرسته وکړه. دغو ګوندونو په ټول هیواد کې د امریکا او جنرال مشرف پر ضد او د افغان طالبان په حمایت کې جلسې مظاهرې او هړتالونه وکړل خو بیا څه موده وروسته په پاکستان کې د 2002 میلادي کال ټاکنې وشوې او متحده مجلس عمل په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې حکومتونه جوړ کړل او د قومي اسمبلی ډېری چوکۍ وګټلې. له دې وروسته بیا تر 2008 کال پورې متحده مجلس عمل د پاکستان د سیاست یو فیصله کوونکی سیاسي قوت وو خو اوس چې د بحالۍ اعلان وسو نو د سیاسي ګوندونو او کارپوهانو ذهن بیرته هغې دورې ته ستون سو. پوښتنه دا راپورته سوی چې دا اتحاد د امریکا پر افغانستان د حملې او د جنرال مشرف له لورې د دې حملې د حمایت په غبرګون کې جوړ سوی و نو اوس چې دغسې حالات نسته نو بیا یې ولې بحالوي؟ د دې جواب راته د سیاسي چارو پوه زاهد حسین راکوي.
د
دو الیکشنز میں کی جو یہ مذہبی جماعتیں ہیں
په تیرو دو زمینی انتخاباتو کې د مذهبي ګوندونو د وټونو شمیر را کم شوی دی او د دوی په پارلمان کې موجودګي هم کم شوی ده. په تیر بیا د جماعت اسلامي خو بیخي یو څو چوکۍ پاته شوی دی. البته جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې خپل انتخابي حلقې برقرار ساتلې دي، خو زما په فکر دا د دوی یو مایوس کونه کوشش دی چې د مذهبي ګوندونو ټول وټونه سره را یو ځای کړي.
د امریکا پر افغانستان د حمله او د طالبانو حکومت نسکورولو پر ضد چې متحده مجلس عمل کم کمپاین چلولی و د کارپوهانو په وینا هغه په عامو خلکو کې د امریکا ضد جذباتو پارولو کې مهم رول لوبولی و. ځینې کارپوهان وایي چې د متحده مجلس عمل دې سیاست د هغه وخت فوجي مشر جنرال مشرف باندې د امریکا فشار راکمولو کې مرسته کړې وه، خو اوس چې بیا د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات کړکېچن شوي، د سیاسي چارو پوه خادم حسین فکر کوي د متحده مجلس عمل بحالول به د پاکستان پالیسي جوړونکو ته ګټه ورسوي.
هغه بیانیه چې کوم عسکري اسټابلیشمنت د شخصي ملیشي د استعمال لپاره د ستراتیژیک مقاصدو د حصول لپاره په سیمه کې په کار راولي، د هغې د دفاع لپاره هم دی، او دغه شان دا مذهبي ګوندونه ثابتول غواړي چې شاید چې هغې زیات په کار راتلی شي.
د متحده مجلس عمل د امریکا ضد احتجاج زیات زور د پښتنو په سیمو کې لیدل شوی وو، او بیا چې کله انتخابات وسو نو زیاتې چوکۍ هم د پښتنو لسیمو ګټلې وي. خو زید حسین وایي چې د 2013 میلادي کال ممکنه انتخاباتو په اړه سیاسي منظرنامه بدله ده.
پر
خیبر پښتونخوا یې اثر کېدای سي، خو هغه هم ډېر محدود اثر. اوس صورتحال تر هغه وخت ډېر مختلف دی کله چې متحده مجلس عمل په دې صوبه کې حکومت جوړ کړی و. هغه وخت حالات بدل و، نور ګوندونه په ټوکړو کې ویشل شوي وو. د هغه وخت پوځي حکومت تر یو حده پورې په دې کې ضرور لاس و چې دوی په حکومت کې راولي، او هغه هم ځکه چې اصل مقصد یې پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ډله کمزوري کول و. خو اوس د خیبر پښتونخوا سیاسي صورتحال ډېر بدل شوی دی. متحده مجلس عمل به جوړ سي، خو اثر به یې زیات زور نه وي.
د متحده مجلس عمل په چلولو کې مهم رول د دوو لوی ګوندونو یعنی جماعت اسلامي او جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلی وو، خو چې کله د 2008 کال په انتخاباتو کې د برخه اخیستو او نه اخیستو پر سر د دواړو ګوندونو ترمنځ اختلافات پیدا سو، نو متحده مجلس عمل په عملي توګه مات سو.
او هم پر دې موضوع راځي. به مطبوعاتي کتنې ته د فرایډي ټایمز مجلې په راپور کې راغلي دي چې د عامو انتخاباتو نو وړاندې یو ځل بیا د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت ځینې سیاسي ګوندونه د یو بل سره یو ځای کړی دي او ځینې نور بیا یې یوازې کړی دي. د دغه مقالې مهمه برخه د شاهین بنیرینا
فرایډي ټایمز لیکي د احتساب په معامله آصف علي زرداری د نواز شریف سره د یو ځای کېدو نه منع کړل شو، چې په نتیجه کې د ګوند یو مهم غړي فرحت الله بابر احتجاج کړی دی. زرداری د نواز شریف لخوا د ججانو او جرنیلانو پر ضد د ودرېدو تجویزونه هم رد کړی دي، خو د هغه نه دا خبره یې رد ده چې څنګه ججانو او جرنیلانو د هغه خپل وزیر اعظم له چوکۍ لری کړی وو. د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری په دې هڅه کې وو چې په سند کې د متحده قامی ګوند مرور پارلماني غړي د ځان سره ملګري کړي. د دغه خبر را رسیدونه سمدستي وروستو پوځي اسټابلیشمنت متحده قامی ګوند او پاک سرزمین ګوند د یو بل سره په یو انتخاباتي اتحاد کې یو ځای کړل. دغه شان د اسټابلیشمنت لخوا شپږو مذهبي ګوندونو ته ویل کیږي چې یو ځل بیا د متحده مجلس عمل د سوري لاندې سیاسي اتحاد جوړ کړي. داسې بعد د مذهبي ګوندونو ووټونه یو شي او لویو سیاسي ګوندونو ته به زیان ورسي. دغه شان ځینې وسلوالو مذهبي ډلو ته موقع ورکړل شوې ده چې سیاسي ګوندونه جوړ کړي او په انتخاباتو کې برخه واخلي. د متحده قامی ګوند، پاکستان تحریک انصاف، پاک سرزمین ګوند، جماعت اسلامي او پیپلز ګوند لخوا د 2018 د سرشمیرنې په بنیاد د انتخاباتي حلقو حدبندي مستردول هم د دغې ستراتیژۍ یو برخه ده. که چېرې داسې وشوه نو د انتخاباتو کمیشن به مجبوره وي چې انتخابات د اوږدې مودې لپاره وځنډي او د پاکستان مسلم لیگ نون پر ضد د پوس په مرزه نگران حکومتونه چاره پر مخ یوسي. مجلې لیکلي دي چې د سپریم کورټ لخوا د نواز شریف پر ضد د مقدمو او داغه د مجرم ګرځولو عمل زر تر زرا سر تر سوال هم د دغه مرام تر لسکولو لپاره کیږي.
دا مشال تر سنگو سه، دا سهر لنه هو، دا ما خام تر شپگو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د مازیګر نږدې 5 بجې کیدونکو دی لنډ خبرونه زموږ همکاري انیسا اجمل ناورو.
نن د پېښور په نشترحال کې د قبایلي سیمو ځینو مشرانو د فاټا ځان له صوبې جوړولو په نامه د تحریک پیلولو اعلان وکړ. بلخوا د خیبر جنسې په جمروز سټېډیم کې نن د پارلیمان کړو ځوانانو ځایي مشرانو په یوه غونډه کې غوښتنه کړې چې اف سي آر قانون دې ختم کړل شي او فاټا دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شي. د پاکستان د سینټ یوې کمیټې په سنو پښتون میشتو سیمو کې د یو وار بیا سرشمېرنې کولو غوښتنه کړې ده. د دې کمیټې مشر سینیټر عثمان کاکړ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د سرشمېرنې په اسنادو کې ډېرې بنیادي تېروتنې دي، خو د سرشمېرنې د ادارې سلاحکار دا تورونه ردوي. د قبایلي سیمو د تعلیم څانګې چارواکي وایي چې په سکولونو کې د استادانو د حاضرۍ یقیني کولو د سار نظام جوړېدل په آخري مرحلو کې دی. تېره مشال ریډیو ته د تعلیم څانګې مشر هاشم خان افریدي وویل د دې کار لپاره برتیاني هم شوي دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي حکومت پریکړه کړې چې په انساني بنیادونو د گرفتار هندي وګړي کلبوشن جادیو سره په پاکستان کې داغه د خصي د ملاقات انتظامات وکړي. یاد وزارت په ویبپاڼه لیکلي چې په دې برخه کې په اسلام آباد کې د هند سفارت ته پیغام هم استول شوی دی. د افغانستان د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې نن سهار په یو برید کې 2 سرتیري زخمیان شوي دي. چارواکي وایي چې دا پیښه په شورشورک سیمه کې د افغان پوځ یوې قرارګاه ته نیستې شوې ده. نن د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي له خپل روسي سیال پوتین سره د شام په اړه معاهده به د ډیرو خلکو ژوند خوندي کړي. نوموړي دا خبرې د ایشیا پیسیفیک سرمشري سي پر مهال تر ملاقات وروسته کړې دي. ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته ویلي د شام په موضوع دواړه ډیر سره سلا شوي دي. شمالي کوریا د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایشیا ته په سفر نیوکې کړې او ویلي چې دا به یوازې د ایټبي پروګرام په برخه کې شمالي کوریا راو پاروي. او د اسرائیل پوسوای نن یې د ګولان غرونو د پاسته د روس لخوا جوړ شوی ډرون الوتکه په نخښه کول لپاره توغندي وشتلې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سم رازو د پاکستان کورنۍ او رسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
جنگ و رسپانه پخپلی اداری کې لیکي چې 2018 کال سرشمیرنی وروستو نوې حلقه بندیانې ایو بنیادی مسله جوړه شوه او دراتلونکو ټول ټاکنو پر وخت کولو لپاره د دې مسلې حل کول ضروری دي. رسپانه لیکي چې د لړکې د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې د پارلماني ګوندونو غونډې هم وشوه، کوم چې په غیر د څه نتیجې ختمې شوه. ورسپانه لیکي چې د نوو حلقه بندیانو حواله سره الیکشن کمیشن لخوا حکومتي ګوند ته 10 نومبر نیټه ورکړې شوې وه، کومه چې قریبا د 10 ورځو لپاره وغځولې شوه. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دي چې په نوو حلقه بندیانو د ټولو ګوندونو اندېښنې لري کړي، ځکه چې نوې حلقه بندیانې او ټول ټاکنې پر وخت کول یو آئینی غوښتنه ده. نو ضرورت د دې خبرې ده چې راتلونکي انتخابات پر وخت کولو لپاره دې په غیر د سزن نه د نوو حلقه بندیانو مسله په ترجیحي بنیادونو سره حل کړي شي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري تر لاندې لګول شوی پورت قاسم پاور پلانټ کار شروع کړي او په ابتدایي توګه د پروژې نه 100 میگاواټ بجلی ترلاسه کیږي، خو دا منصوبه مکملېدو وروسته به 150 میگاواټ بجلی په قومي گریډ کې شامل شي. ورسپانه لیکي چې سی پیک پروژې سره د ملک معیشت تړلې شوې ده، نو چې په کومو پروژو کار روان دي او په کومو به کار شروع کیږي، نو د وفاق او صوبو ذمہدارو ادارو لپاره دي چې زر تر زره دا کارونه سرته ورسوي. ورسپانه لیکي چې اقتصادي راهداري تر لاندې صنعتي زونونه او لوی سړکونه به هم جوړولې شي، خو دا هم پکار دي چې د صنعتي زونونو ته رسایي لپاره چې کوم رابطه سړکونه دي نو په هغې دې هم کار شروع کړی شي، چې دا شان لوی او وړې منصوبې پر وخت سرته ورسي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکمرانانو په کربون روپو قرضې اخیستې دي او تجارتي خساره هم ورځ په ورځ زیاتېږي، نو حکومت له پکار دي چې نور د ځنډ نه د کار نه اخلي او په تیزۍ سره د ټولې منصوبې مکملې کړي، نو نه صرف به د ملک نه د توانایي بحران خاتمه وشي، بلکې خلکو ته به د روزګار موقع هم په لاس ورشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې په پاکستان کې راغلو لړو یادون ته کتنه کړې او لیکي چې د پاکستان چارواکو ته تر اوسه په دې اړه هیڅ کره معلومات نشته چې هلته هوا تر کومه حده ککړه ده. بلخو امریکایي ورسپانې واشنگټن پوسټ بیا په یو مقاله کې له افغانستان سره د نېټو د نوې ژمنې راخستې دي. ورسپانې لیکي چې که څه هم نېټو له افغانستان سره د همکارۍ هوډ تازه کړی دی، خو په دې هیواد کې د ځان لپاره ټاکلي هدف ته نه دی رسیدلی. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې د بوریوال کاکړ ناور.
نیویارک ټایمز ورسپانې د مقالې په پیل کې لیکلي چې د پاکستان دویم لوی ښار لاهور له تیرو دوو اونیو داسې له ګردونو ډک دی لکه په هوایي ډګرونو کې چې د سګریټ څکولو لپاره کومه کوټه جوړه شوې وي. ورسپانې لیکي چې که څه هم د هند نوی ډیلی ښار په دې اړه په دې وروستیو څو ورځو کې د نړۍ د مطبوعاتو پام ځان ته اړولی دی، خو لاهور تر هغه ښار کم نه دی. ورسپانې لیکي چې خراب هوا یوازې تر ښارونو نه ده محدوده، بلکې د صحت د نړیوال سازمان د یو رپورټ له مخې له 2015 کال راهیسې په پاکستان کې نږدې 6000 کسان په هوا کې د موجودې زیاتې ککړتیا له کبله مړه شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي چې دا په نړۍ کې د ککړې هوا له کبله یو له تر ټولو زیاتو اوښتو ځاني زیانونو ګڼل کیږي. د موسم کارپوهان وایي چې پنجاب او په ځانګړې توګه لاهور هر کال د نومبر په میاشت کې له دې اوس روان حالت سره مخامخ کیږي. ورسپانې لیکي چې د لړو دا مسله کال تر بل زیاتیږي او سږ کال خو یې خلک ډیر زیات اندېښمن کړي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه پر دې هر څه سربیره له پاکستانوي چارواکو سره په دې اړه کره معلومات نشته چې هلته په هوا کې د ککړتیا کچه تر کومه حده رسیدلې ده. د ورسپانې په لیکنه د پنجاب حکومت په روانه میاشت کې د لړو یا دوند په اړه نوې تګلاره اعلان کړې ده، خو هغه بیا هم داسې څرګند نه ده لکه څنګه چې په کار و. بل پلو امریکایي ورسپانې واشنگټن پوسټ په یو مقاله کې له افغانستان سره د ناټو نوې ژمنې راخستې دي. ورسپانې لیکي چې که څه هم ناټو له افغانستان سره د همکارۍ هوډ بیا تازه کړی دی، خو په دې هیواد کې لا تر اوسه د ځان لپاره ټاکلي هدف ته نه دی رسیدلی. خو امریکایي چارواکو ویلي چې د ناټو له اتحادیانو سره له خبرو اترو داسې ورته ښکاري چې هغوی به له افغانستان سره ژمنتیا لا پسې زیاته کړي. ورسپانې لیکي افغانستان ته لیږل کېدونکي اضافي روزونکي به له دې سره مرسته وکړي چې امریکا او ناټو په افغانستان کې خپل هدف ته ورسیږي. واشنگټن پوسټ لیکي چې امریکایي چارواکي په عین حال کې پر طالبانو د دې لپاره فشار هم زیاتول غواړي چې هغوی خبرو اترو ته حاضر شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. امریکا او د روس ولسمشرانو د شام په اړه یو ګډ اعلامیه تصویب کړی ده. د روس خبری اجانسونو د کریملین د ویان په حواله راپور ورکړی چې ډانلډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین په ویتنام کې د ایشیا پیسیفیک اقتصادي همکارۍ د سرمشریزي پر مهال تر لنډې کتنې وروسته دغه اعلامیه خپره کړې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار سالم احمد صالح ناور.
د سوریې په اړه د روسیې او امریکا د ولسمشرانو په ګډه اعلامیه کې دواړو مشرانو موافقه کړې چې د داعش ډلې د ماتولو لپاره به ګډو هڅو ته ادامه ورکوي، او د روسیې د خبري اژانسونو په حواله دواړه لوري به په منځني ختیځ کې د خطرناکو ټکرونو او پیښو د مخنیوي لپاره د ارتباطاتو چینلونه فعالوي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي دغه ګډه اعلامیه د ویتنام په دانانګ ښار کې د سرمشریز په څنډه کې په ځانګړي ډول د ولسمشرانو کتنې ته ترتیب شوې وه. د روسیې خبري اژانسونه وایي په دې اعلامیه کې دواړو لوریو د سوریې ځمکني بشپړتیا، خپلواکۍ او ملي حاکمیت ته خپل تعهد تایید کړی دی. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د جنیوا پروسې په چوکاټ کې د سوریې د لانجې د سیاسي حل غوښتنه شوې ده. په اعلامیه کې ویل سوي دواړو لوریو موافقه کړې چې د سوریې شپږ کلنه شخړه نظامي حل لار نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین په دې اړه نن په داسې حال کې لنډې خبرې وکړې چې په ویتنام کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاریو د سرمشریزې پر مهال د یوه ګډ عکس اخیستلو لپاره سره روان وه. سپینې ماڼۍ ویلي د دواړو ولسمشرانو ترمنځ کومه رسمي کتنه نه ده پلان شوې. دواړو ولسمشرانو پرون د شپې د ډوډۍ پر مهال یو بل ته لاسونه ورکړل او نن یې د دې سرمشریزې د پیل پر مهال هم لاسونه سره ورکړل. سپینې ماڼۍ پرون ویلي وه په مهالویش کې د ځینو ټکرونو له کبله د دواړو ولسمشرانو ترمنځ کومه رسمي کتنه پلان شوې نه ده. خو دا ممکنه ده چې دواړه ولسمشران شایي یو بل ته لاس ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ آسیا ته په 12 ورځني سفر وتلی دی. له زیاتې مودې راهیسې د امریکا په مشرۍ ایتلاف او روسیا په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جنګیږي. د سوریې په 6 کلنه کورنۍ جګړه کې روسیا د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. امریکا بیا د هغو جنګیالیو ملاتړ کوي چې د سوریې د رژیم پر ضد جنګیږي. په دې جګړه کې په زرګونو کسان وژل سوي او په لاکهاو نور خلک کډوال یا هم بې ځایه سوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو زو افغانستان ته چیرته چې د سولې عالی شورا وایي ټاکل شوی چې د رواني اونۍ تر پای د دغې شورا د رئیس په مشرۍ یو افغان پلاوی انډونیزیا ته سفر وکړي. د دغې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د خالی په ورځ مشال ریډیو ته ویلي افغان پلاوی به په دغه سفر کې له انډونیزیایي لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د رحمت الله افغان په دې رپورت کې.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي افغان پلاوی به د انډونیزیا له ولسمشر او یو شمیر نورو انډونیزیایي چارواکو سره د سولې په برخه کې د نوموړي هیواد تجربو او له افغانستان سره یې د مرستو په اړه خبرې وکړي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل انډونیزیا یو لوی اسلامي هیواد دی او د روانو جریانونو په جوړښتونو نفوذ لري، نو ځکه به نوموړي هیواد ته د افغان پلاوي سفر ګټور وي. هغه وایي ټاکل شوی د رواني اونۍ تر پایه د سولې د عالي شورا د رئیس په مشرۍ یو پلاوی انډونیزیا ته سفر وکړي. تر ډیره به د دغه سفر د خبرو محور او ایجنډا د سولې په برخه کې د انډونیزیا په تجربو بحث وي، او دا چې انډونیزیا یو لوی اسلامي هیواد دی د روانو جریانونو په جوړښتونو هم نفوذ لري. زما په نظر دا سفر به له لاسته راوړنو ډک وي. د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی افغانستان ته سفر درلود چې له افغان ولسمشر او خپل افغان سیال سره یې په کتنه کې د سولې د پروسې په برخه کې د هر اړخیزو همکاریو ډاډ ورکړ. میرمن ریتنو مرسودی د افغانستان د سولې عالی شورا رئیس محمد کریم خلیلی ته بلنه ورکړه چې انډونیزیا ته سفر وکړي او د سولې په برخه کې د دوی له تجربو ګټه واخلي. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان دغه سفر بې ګټې بولي. د دوی په وینا د جګړې او سولې په برخه کې د هر هیواد شرایط، ستونزې او تجربې مختلفې دي او په بل هیواد کې د بشپړ تطبیق وړ نه دي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې عالی شورا ته په کار ده چې د وخت له ضایع کېدو او پر نورو د اتکا پر ځای نیغ په نیغه له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره با اعتباره اړیکې ټینګې کړي.
لازمه ده چې سولې شورا ځان وغولي، نه مناسبه دا ده چې کاذبې هیلې خلکو ته ورکړي او نه هم اختلافي وشي او نه هم د منابعو د وسایلو بې ځایه ضایع کېدل. خبره دا ده چې په کور دننه باندې دغه انرژي چې د سولې شورا یې لري یا په ستراتیژۍ په جوړولو باندې، د طالبانو سره په اړیکو باندې، په لابیګرۍ باندې، د خلکو اذهان جوړولو باندې کوي.
خو د سولې عالي شورا وایي چې انډونیزیا یو لوی اسلامي هیواد دی، د فتواګانو د ورکړې جید دینی عالمان لري او د اسلامي نړۍ د ستونزو په هواري کې ښه او ګټور رول ادا کولی سي. نو ځکه د دوی په خبره دغه هیواد ته د افغان پلاوي سفر مهم دی. ښاغلی خادم زیاتوي افغان حکومت له دې وړاندې هم د سولې په برخه کې یو شمېر نورو هیوادونو ته د همکاریو لاس وکړی، خو په خبره یې ګټورې او د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
اونیس پروګرامونه
د سولې په لور
په پاوکم 11 بجو،
پرګنې
په 12:30 بجو،
د نیمې نړۍ غږ
په پاوکم 1 بجا،
د مسافرو غړی
په 8 منټه د پاسه 1 بجا،
حجرا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
هارون بچا هنری غړی
په 2:30 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پنجاب په میاوالی سیمه کې افغان کډوالو لپاره جوړ شوی کیمپ کې میشت غیر راجستر کډوال غوښتنه کوي چې حکومت د دوی لپاره په دغه کیمپ کې د نوملیکنې یو بل سنټر هم پرانیزي چې پر وخت یې رجسټریشن وکړل شي. د ذکر دا چې د جولای د 6 نیټې نه په نوخار او اسلام آباد کې هم د غیر راجستر کډوالو د نوملیکنې عمل پیل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
په میاوالی کیمپ کې میش ځنې غیر راجستر افغان کډوالو مشال ریډیو ته وویل چې په کیمپ کې په زرګونو کډوال میش دي او د شاوخوا سیمو نه هم غیر راجستر کډوال د نوملیکنې لپاره په کیمپ کې جوړ سینټر ته راځي چې له وجې پرې ډېر زیات رش وي او د میاشتو انتظار وروستو یې نمبر راځي. نو د پاکستان او افغانستان حکومتونو نه غوښتنه کوي چې د ستونزو حل طرف ته دې خپل پام را وګرځوي.
افغانستان
د کیمپ مشر قدالی خان زدران وایي چې د خلکو تورپی خستونځو لړکی نه صرف د سینټر انتظامیه بلکې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه چارواکو سره هم خبرې کړي خو تر اوسه چا څه کوټلي ګامونه پورته نه کړل.
غیر قانوني مهاجر د لپاره یو دفتر جوړ شوی دی د افغانیون موټروشي ارتیاي چې می خو الله سوا سورا د دفتر ته چکوال نه لاهور نه د ډیر لر لر نه راځي بیا دلته بیا می سلام بار ولي کی چې میاش باد بین یاشته باد می درې ور څلور ور ور شي الله لمبر نه ملوي کی چې می مشران او ته دفتر ته ور شي په دفتر کې د می غواز څوک نه اوري چې سفارت خانه ته افغانستان ته لپون وکما اغه یای چې می به تاسو د پاره په دې باندې چا سره خبره وکي.
د ذکر دا چې د جولای شلمې نیټه نه په نوخار او اسلام آباد کې د غیر راجستر کډوالو د نوملیکنې ازمایشي پړاو پیل کړی شو خو په رسمي توګه دغه پروسه د اگست 14 نیټه شروع شو او په ټول ملک کې دا وخت 21 سنټر فعال دي چې پکې یو لس په خیبر پختونخوا 15 په بلوچستان 3 په پنجاب او یو سنټر په اسلام آباد کې دي. مشال ریډیو چې کله د خلکو د ستونزې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو د چارو د مشر مرستیال زبی الله په وړاندې کې خو دي نو نو موړی وایي
په ټول سنټرونو کې زموږ راشته ده. مشکل دی کله چې خلک نوبت نه مراعاتې خپل په اسلام آباد کې توخانه زخپل حالت شو کومه موږ ډېرې پیسز باندې 1500 انډیویژوال کسان چې د واړه نه نیولې تر غټانه پورې ته مونږ توکن ورکو تا خلک توکن واخلي او چې بیا مونږ هغه سیستم ته هغه کوو نو ډېر زیات خلک ناراضي من د دغه وجه نه دغه سنټرونو کې مونږ ته لږ ستونزې شته دی. بل دلته ډېر افغانان دي چې دلته پیدا شوي تذکیرې نه لري د هغې لپاره مونږ دا هغه کړی ده چې اگزیکټلي که هغې سره نه وي نو اټلیست چې پلار سره یې تذکیره یي یا د خپل تره تذکیره هغه شواهد یي چې دا مونږ ته پروف کړي چې دا افغان دی.
د زبی الله په وینا چې تر دې دمه په پاکستان کې 3 لک پورې غیر راجستر کډوال رجسټر کړی شوی دي او د نوملیکنې دا عمل به د 2013 کال تر فروری جاری وي. د یادونې ده چې 2013 کال فروری په 2 اونۍ کې په اسلام آباد کې د پاکستان افغانستان او یو این ایچ سی آر چارواکو ترمنځ شوې 3 اړخیزه غونډه کې په پاکستان کې میش د غیر راجستر کډوالو د رجسټریشن فیصله کړی شوی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تیر ماخام په کوټه کې د رورل سپورت پروګرام تر انتظام لاندې په بلوچستان صوبه کې د بیروزګاری او غربت پر ختمولو د دې پر وجوهات یو باغونډه شوې ده. تفصیل یې د ایوب ترین په دې رپورت کې اورو.
د بلوچستان رورل سپورت پروګرام یا بی آر ایس وی تر اهتمام لاندې تیر ماښام په کوټه کې یوه دستوره وسوه. په دستور ته د یورپی یونین سفیر جین فرانکویس کوټین وویل چې د یورپی یونین په مالي کومک به بی آر ایس وی د صوبې په 8 ولسوالیو کې ډېر ژر د ولس د اقتصادي پرمختیا لپاره کار پیل کړي. په دې اړه د بی آر ایس پی وی مشر میرمن شاندانه خان و مشال ریډیو ته نور حال څه داسې بیان کړي.
دا نن چې کوم پروګرام دی نو دا د بلوچستان حکومت د لوکل گورنمنٹ او د رورل سپورٹ پروگرام او نیشنل رورل سپورٹ پروگرام شامل دی. د دې چې کومې پیسې دي چې کوم فنڈنگ می هغه یورپی یونین ناراضي او د یورپین یونین پروگرام دا دی چې پکلو کې تنظیمونه جوړ کړي چې غي ترقیاتی کارونه وکړي.
د بلوچستان د ځای حکومتونو د څنګه سکتر اسفند یار کاکړ ویناوه چې په لومړنی پړاو کې به کلاب دلاب شین لورلای او ژوب کې دا کار پیل شي.
د کمیونټي ډیولپمنٹ باندې اور کمیونټي امپاورمنٹ باندې خبر کو لائیولیہڈ باندې کار کو اور پدا اتر ڈسٹرکٹس کی بہ انشاءاللہ کار کیجی اور پدی کی دا حکومت بلوچستان لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہم کنٹریبیوشنز تھا اور انشاءاللہ دے پروجیکٹ بعد پدا علاقہ کی ڈیر اثرات بھائی
صوبائی وزیر عبداللہ بابت زیادہ کرا چھ دے پروگرام سے خبر لوئے گٹا و میرمنتا و رسی جی
مرد لورلائی پہاڑ یونین کونسل کی دی کار کی مثلاً دا عام سڑی تپار دا زراعت پا مد کی دا غریب خلقو تا بقاعدہ کرجے خاص کر دا مرد زنان دا پار ہم دی دا اس پروگرام شروع کی چی زنانو تا آغا چان مواقع ورکی چی زنان اخپل خود کپالت وکی او اخپل دی یو دا اس کار وکی چی لاغذ دی اخپل زان وساتی اخیر کی بدا پکر دا صوبا کی پیلاو
پر دی محال دا بلوچستان دا پلاننگ او پر مختیا صوبائی وزیر ڈاکٹر عامد خان اچکزی اول چی پا ملکی دا دیموکراسی لاملا اوس بارانی مرستندوی ادارے دا صوبے دا پرمختیا لپارا وکار کولو تا آمادہ سوی دی
مجھ دا بدقسمتی سا پا دا صورتحال تا مخامخ یو مخامخ سو چی دا شیزی تعلیم پا چمن کی اسلامو پا بولدہ کی کفر دا شیزی کار کول دا باندی راوتل زمش پا صوبہ کی زمش پا ملکی اسلامو پا کندہار کابل او جلال آباد کی کفر تیزابو نبی پر پاش دا دلته په کوټو کې شوور او په دغه کې اسلام چې یو اسلام چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې په افغانستان کې اسلام دی هغه په پاکستان کې اسلام دی
روسه د بی آر ایس پی بلوچستان مشر نادر ګلبړی چې په صوبه کې د غربت او پسماندګۍ د ختمولو لپاره 45 میلیونه یورو په مصرف کولو باندې د یورپی یونین مننه وکړه او اله څرګنده کړه چې د صوبې د پرمختیا لپاره به دوی د مرستې نورې هم زیات کړي ایوب ترین مشر
ستونزے
او سرکار پروگرام کے دا گل او نہ پورز
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو زو خیبر ایجنسی ته چرته چې د لوړ کې اوسیدونکو د بجلی د نشټوالي شکایت کوي او وایي چې ټیوبولونه یې بند شوي دي او په روغتونونو کې هم مشکلات سره مخ دي او د دې سره سره ورځینه ژوند په ټپه ولاړ دي. دوی دا هم وایي دومره بجلی دی ورکړل شي چې ټیوبولونه پرې اوبر او باسي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جن سید د لوړګي خلک وایي چې د بجلی د نشټوالي لامل د دوی ټیوبولونه بند شوي او د اوبو کمښت سره مخامخ شوي او ورسره د دوی ولسی ادارې هم متاثره شوي. په دې حق له د لوړګي دولت خان پر د مشال ریډیو توای
مونږ غټ بنیادی مسلې چې اوبه او بجلی دغه دواړه مونږ ځوانان روزګارونه نکي د بجلی او اوبو په مسلو پسې ګرځي. په هسپتالونو کې چې کوم بیماران پراته
پلوارڈگی کی لوڈ شیڈنگ زیات وی خمون ہسکو چپ ہا اسی مو کی دو رز دو سات بجلی ور پڑو چرتا چی ٹیوبولو ندی چ خلق پری اوبر او باسی. فرحات شینوارے مشال ریڈیو خیبر جن سے.
د باختر ستوری
اونیزا ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم زو د افغانستان خوست ولایت چرته چې د جمعې په ورځ د یو مدني بنسټ حیدرخیل ادبی بهیر لخوا سوار لسوهغو زده کوونکو استادان چې د خپل ژوند ډیره برخه د نوي نسل په خودنه او روزنه کې تیر کړی او خپل دغه کاری په ښه ډول ترسره کړی دی، په ستاین لیکونو او اعزازي لونګیو سره وستایل شول. بلخوا د چارو کتونکي د ستاینې او هڅونې دا ډول برنامې ګټورې ګڼي او هیله څرګندوي چې دا دود به نورو سیمو ته هم وغځیږي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه نجیب الله الوخیل راکوي.
رازی ژوندۍ وستایو تر سر لیکلاندې یاد استاین غونډه چې د صدیق روحي علي لیسې په انګړ کې د قومي مخورو روڼ اندو مدني فعالانو خونکو او زده کوونکو په ګډون جوړه شوې وه. ویناوالو غوښتنه وکړه چې دا دود باید نور سیمو او ولسوالیو ته هم وغځیږي. د خوست حیدرخیل ادبي بهیر مشر شاکر الله شاکر مشال رادیو ته وایي
کوشش وکړو چې هغه وسازان چې دوی د علم د پوهې پرمختیا او پراختیا په برخه کې خدمتونه کړي دي هغه وستایو تر څو چې نور سازان هم دې تشویش شي چې د علم د بهبود په لاره کې نستړي کېدونکي هلې ځلې وکړي.
د شیخ زاید پانتونی او تن سابقه لرونکي استاد معلم شان کیاروایی چې دای په شخصي لحاظ خپل کورنۍ ته کومه مادي پانګه نه لري.
خپل اولاد لپاره زه سرمایه نه لرم او یاد دې لپاره یو بلډینګ او یو شی ولرم، ولې خوشبخته پدیم زه چې د هرې درې دلار شم شاګرد مې راځيږي سبا ما سره چې روغ بړ کوي په کابل کې فاته په قندهار کې ماته مهاجر د خپل شاګردان راځي شوی دی. د خصوصا د بانکونو په سطح زه دې احساس د خوښۍ مې کړی دی چې دلته زه یو شاګرد لرم، هغه مې داسې شاګرد چې خلکو ته خدمت ارزه کړي.
د شیخ زاید پانتونی او بل تن استاد پوهندوی محمد الله مندوزی وایي چې دا ډول برنامې دوی هڅوي چې لا په ډېر احساس د خپل ځوان نسل په خونه روزنه کې هڅې وکړي.
د خې په کلیو کې نه ځایېږم، د خوشحالۍ نه مونږ نوره هڅوي تشویقوي مو چې نوره هم خپل لیچې راونغړو او د دې هېواد لپاره نسل کېدونکي خالي زړې وکړو، خدمت وکړو. نه پوهېږم د خپل اراده څرګنده کړمه، ډېر د ویاړ او افتخار ځای دی.
لیکوال او د چارو کتونکی زاید شانګار وایي دا دویم ځل دی چې حیدرخیل ادبي بهیر سابق لرونکي او خدمتګار ښوونکي او استادان ستایي او د دوی د زحمتونو او تکلیفونو یادونه کوي.
حیدرخیل ادبي بهیر دا دویم ځل دی او دویم کال دی چې دوی یو شمېر ښوونکي او استادان ستایي. کچېرې دا دود د خوست نورو ولسوالیو نورو قومونو ته هم وغځیږي، د دې لپاره چې استادان زموږ څراغونه دي، موږ یې روزلي یو او زموږ اولادونه روزي.
د خوست یو تن قومي مشر حاجی احمد ګل په خپلو خبرو کې له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د ښوونکو د ژوند او معیشت د ښه کولو لپاره عملي کارونه وکړي. د ویل دا چې ښوونکي په اقتصادي لحاظ د ټولنې ضعیفه طبقه ده، نو حکومت ته باید دي چې دوی لپاره په هر برخه کې ځانګړي امتیازات په پام کې ونیسي تر څو هغوی په آرام فکر نوی نسل داسې وروزي چې خپل هیواد له موجودو ناخوالو او ستونزو وژغوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د روانې خبرونې په پای کې لنډ خبرونه زموږ د همکارې انیسا اجمل ناورو.
نن د پېښور په نشترحال کې د قبایلي سیمو ځینو مشرانو د فاټا ځان له صوبې جوړولو په نامه د تحریک پیلېدو اعلان وکړ. بلخوا نن د خیبر جنسۍ په جمرود سټېډیم کې د پارلیمان غړو ځوانانو ځایي مشرانو په یوه غونډه کې غوښتنه کړې چې اف سي آر قانون دې ختم کړل شي او فاټا دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شي. د پاکستان د سینټ یوې کمیټې په ځینو پښتون میشتو سیمو کې د یو وار بیا سرشمېرنې کولو غوښتنه کړې ده. د دې کمیټې مشر سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته ویلي چې د سرشمېرنې په اسنادو کې ډېرې بنیادي تېروتنې دي، خو د سرشمېرنې د ادارې سلاکار دا تورونه ردوي. د قبایلي سیمو د تعلیم څانګې چارواکي وایي چې په سکولونو کې د استادانو د حاضرې یقیني کولو د سار نظام جوړېدل په آخري مرحلو کې دی. د تعلیم څانګې مشر هاشم خان افریدي مشال ریډیو ته ویلي د دې کار لپاره برتیانې هم شوې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي حکومت پریکړه کړې چې په انساني بنیادونو د گرفتار هندي وګړي کلبوشن سره په پاکستان کې دغه د خصي د ملاقات انتظامات وکړي. د یاد وزارت په ویبپاڼه لیکل شوی چې په دې برخه کې په اسلام آباد کې د هند سفارت ته یو پیغام هم استول شوی دی. د افغانستان د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې نن سهار په یو برید کې دوه سرتیري زخمیان شوي دي. د هلمند د والی مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې ویلي چې دا برید په شورشرک سیمه کې د افغان پوځ یوې قرارګاه ته سرمه شوی دی. نن د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په لیله خپل روسي سیال پوتین سره د شام پاړه مائده باندې ډیرو خلکو شوند خوندې کړي. نوموړي دا خبرې د ایشیا پیسیفیک سرمشري پر مهال د دواړو مشرانو ترمنځ تر ملاقات وروسته کړې دي. بل خالص مشر پوتین دا مائده ډیره مهمه یاد کړې ده. او شمالي کوریا د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ایشیا ته په سفر نیوکې کړې، ویلي چې دا به یوازې د اټومي پروګرام په برخه کې شمالي کوریا راوپاروي او شمالي کوریا باندې به د اټومي ځواک مکملولو لپاره فشار واچوي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویاند انی ساجمل او زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکینیار درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړخي د خدای پامان او وختونه هم په خیر.